السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم درې په دې کې به واوري چې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو او روسیې په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښودلې، او له افغانستان سره په ګډه پوله کې د نویو تدابیرو د چمتووالي خبر ورکړی دی. دا لنډه خبري برخه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي حکومت اوس امریکا خپل دښمنه نه ګڼي، او له دې هیواد او د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. هغه دا څرګندونې د امریکا سی این این تلویزیون د خبریالې کریسټینا امانپور د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې، او زیاتې کړه غواړي دا خبره واضح کړي چې دوی په تیرو شلو کلونو کې د جګړې په یوه دفاعي وضعیت کې وو. حقانی زیاته کړه دوی غواړي چې په راتلونکي کې د نړیوالو اصولو او مقرراتو له مخې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. حقانی د قرازو ویل سره له دې چې امریکایان خپل دښمن نه ګڼي، خو افغانان د امریکایانو اعمالو ته په پام د دوی د نیتونو په اړه ملاحظات لري. سراج الدین حقانی تر اوسه د امریکا په تور لست کې دی. د طالبانو حکومت د پخوانی حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون 15 مهم ارګانونه او ادارې لغوه کړي، او یو چارواکي ویلي چې مالی ستونزو ته په پام دغو ادارو ته نوره اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی رویټرز خبري اجانس ته ویل چې دغو ادارو ته نوره اړتیا نه وه، او دوی د نوي کال په مالی بودیجه کې نه دي شامل کړي. د نویو لغوه شوي ارګانونو په ډله کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا چې مشري عبدالله عبدالله کوله هم شامل ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکې ادارې یا اوچا مشرې ایزابل مسارت کارلسن د افغان جنو او ښځو پر زده کړې ټینګار وکړ، او هغه یې د بشري حقونو یوه موضوع وبلله. میرمن کارلسن پرون دوشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د نن ورځې د ښوونځي نجونې زده کوونکي او د پوهنتون محصلانې د سبا ورځې ډاکټرانې، نرسانې، ښوونکي او انجینرانې دي. هغې ویلي چې د ثانوي او له هغې وروسته زده کړو ته د نجونو او ښځو لاسرسی د بشري حقونو یوه موضوع ده، او هم د ټولو افغانانو د راتلونکي لپاره یوه جدي اړتیا ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونو بېوزله کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د پروګرام پر خپله ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې ویلي چې په هرات کې یې له زرو کورنیو سره نغدې مرستې کړي دي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې له 6200 کورنیو، او په بامیان ولایت کې له 500 هغو کورنیو سره چې وروستیو سیلابونو ورته زیانونه رسولي د خوړو مرستې کړي دي. او د اروپای ټولنې د پولیس ساتنې ادارې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ټولنې ته د ورغلو غیر قانوني کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی خبر ورکړی دی. ورسامېشتې د پولیس ساتنې ادارې فرونټیکس پرون دوشنبه وویل چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د 5800 غیر قانوني کډوالو دوسیې ثبت کړي دي. دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه اول ولې زموږه وی پانه کې مندلې شي، د وی پانه آدرس د azadiradio.com. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري چې ادبی، فرهنګي او هنري مسایل ته ځانګړې شوی. خو په لاندې خبري برخه کې به ووري چې د ډلې زمینیت د تړون سازمان غړیو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده، او له دې هیواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. د روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي، هم ډېر ځلې د افغانستان له خاورې احتمالي ګواښونو ته اندېښنې څرګندې کړي. دا چې اوس دوی کومې اندېښنې لري، تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان او نورو هیوادونو سره به د پولو امنیت ټینګوي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې په هغې اعلام کې چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پرون د موسکو د سرمشریزي په پای کې خبره کړې، ویل شوي چې په افغانستان او نورو ځایونو کې خطرناک وضعیت په پام دا سازمان چمتو دی چې د خپلو پولو د امنیت مسله یقیني کړي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د سرمشریز ته وویل چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو امنیت ګواښي، او دغه سازمان باید احتمالي ګواښونو ته پام وکړي. توقایف زیاته کړه چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت او د وسلوالو ډلو د فعالیت دوام زموږ د هیوادونو امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. توقایف دغه راز وویل، د په باور د ډلیز امنیت د تړون سازمان باید ټول احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي او د منځنۍ اسیا د جنوبي پولو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. همدارنګه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم پرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې وکړي. د روسي په ګډون منځنۍ اسیا هیوادونه له افغانستان د احتمالي ترهګریز ګواښ ته اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د طالبانو حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستان نه به هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. د ډلهیز امنیت تړون د سازمان په دغه سرمشیزه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې کوربه و، د دې سازمان د ټولو شپږو غړو هیوادونو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی و. د دغه سازمان اساس د 1992 کال د مئی په 15مه د ترکمنستان په پلازمینه تاشکند کې ایښودل شوی دی.
و موریدل چې د ډلهیز امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده او له دې هیواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لاټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. په همدې اړه مې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته بالقوه او احتمالي ګواښونه څه کېدلی شي.
د روسي اوسنۍ حالت کوم چې د یو داسې جنگ کې چې اصلا فکر هم نه کېده اوکراین سره ښکېل شو، نه تنها د اوکراین سره بلکې له اروپا او د ناټو غړو هیوادونو سره په غیر مستقیمه ډول ښکېل شو، نو اوس روسیې ته داسې یو فکر لیدلی چې داسې نه شي چې د دوی ټول پام هغه جګړې ته سي او د بلې خوانه دوی ته کومه ستونزه جوړه نه سي او دغه ضعف ته که بیا هغه پوله ده چې د افغانستان سره لري او افغانستان هم دا مهال داسې یو ډلې سره یې کنټرول دی چې هغه طالبان دي او تر اوسه هم د طالبانو لنډمهاله او اوږدمهاله ستراتیژي معلومه نه ده، لیدلوری حداقل نړیوالو ته معلوم نه دی طالبان با بالاخره کوم بلاک ته متکی کیږي، له کومه اړخه به له کوم سرچشمه به دوی اوبس کی. دا هغه شیان دي چې بالاخره روسیه یې دې ته اړوستلی ده چې هغه باید مخکله مخکې خپل تدابیر ولري.
طالبان تل بیا ډاډ ورکوي گاونډي هیوادونو ته او د سیمه هیوادونو ته. هم دا پرون هم د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ویلی و چې هیڅ هیواد ته بل افغانستان ګواښ نه متوجي کیږي. فکر کوي لدې ډاټ سره بیا هم د اندېښنې ولشته
ګوري د ډاټ موضوع تر اوسه خبره د دې دی وي او څوک چاپ کلی کې نه پرې خدو ویل چې اسمه د خان کړه وتړي. د هغه کیسه د طالبان تر اوسه خپل په نړیواله کچه یو شناخت متاسفانه چې نه لري، اما څنګه کې دی شي په هغه خبرو چې طالبان وعده کوي له نړیوالو سره په هغه باندې هغه ډیر په اسانۍ وشي کولای اعتماد ترلاسه کړي او یا په هغه خبرو باندې هغه باور وکړي. ځکه د کوردننه ماته ستویل چې لا ډیر مسائل شته چې طالبان له یو ارخواده کوي اما عملی کولای نسی له بلاستونزو سره مخ دي. همدارنګه ځینې نور د سي غټي وړې خبرې شته چې شاید په احساساتي ډول وي، شاید د یو یا دوه کسو کار وي خو بل اخر په یو غټ نورین باندې اوختي. د مثال په توګه د ایران سره یا له پاکستان سره همدغه سي عین قصې له تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان سره موږ لرو. مثلا د پولي په باز زایونو کې هغه وړاندې راغلي دي افغانستان خاورې نیولې کې دای شي دغه ډیرې د سی وړ وړ مسایل دي چې سبب د دې شي چې د دواړو خواو ترمنځ په یو ناندري باندې بدل شي.
بل او احمد زای صاحب څه فکر کوي دا ویره د بهرنۍ وسلوالو د شتون په اړه موجوده د څومره امکانات ته اوسنۍ شرایط ته په کتو چې په افغانستان کې بهرنۍ وسلوال د پخې ځای پیدا کړی او زلبیا
ډیره آسانه ده. تاسو وګورئ د کابل د ننه تر پرونه پورې چې یو چا انتحاري او انفجار او په مساجدو کې دغه سي مسائل تر سره کول هغه وخت کې په اصطلاح حلال او د دوی په اصطلاح جهاد و، اما نن دوی خپل بیرته هغه موضوعات سره چې مخ شوي دي وایي چې دا درست کار نه دی او د اسلام خلاف دی، بلکې دا څوک دی چې د نن په کابل کې دغه سي کارونه کوي. نو دا په دې معنا ده چې د نن په پلازمینه کابل نه نیولې تر ولایاتو پورې شته ډلې ټپلې شتون لري. ډلې ټپلې فقط موقع ته ګوري چې کله، یعنی ډېرې داسې ډلې ټپلې شته چې د منسجم کېدو په حالت کې دي. د داعش یره له روسیې سره شته چې داعش کاملا حضور لري په افغانستان افغانستان کې نه اوس بلکې له پخوا څخه حضور درلوده او اوس لا هم امکان دی شته چې د پردې تر شا په بعض نقاطو کې شاید ګډ اهداف لپاره طالبانو سره ګډ کار وکړي.
د سولې انسټیټیوټ څېړونکی او افغان کارپو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید دوی ته دا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام پرون دوشنبه په غنمو بار په لسګونو لارې د هند له پنجاب ایالت څخه افغانستان ته را روان شوې دي. هندي چارواکو ویلي چې په دې لاریو کې شاوخوا 2000 ټنه غنم بار دي او هند له افغانستان سره په خوا د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې وه. نور په دې راپور کې
له افغانستان سره د هندي غنمو دغه نوې مرسته د پاکستان لاره د هوا تلګ د ولکېږي. د امرتسر خار د ګمرک کمشنر راهول ننګاری دی د غمرستو پاړه رويټرز خبري اژانس ته وویل
سو اج 40 ټرک
نن سلويخت لاره افغانستان ته ځي. په دغه سلويخت لاره کې ټول ټال شاوخوا 2000 ټنه غنم دی.
هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی لاره افغانستان ته لیږدول کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام تر اوسه د دغو غنمو 10000 ټنه د پاکستان لاره افغانستان ته لیږدولې دي. افغان لاره چلوونکي نور هغه چې په خپل لاره کې غنم بار کړي له هند څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړه.
سرکار چې توامي یې چایې دوايا چچې بېجو
مونږ د هند حکومت څخه واړو چې خ درمل خ ډاکټران خ کاریګر راولېږي. مونږ به تاسو پورول یو. مونږ په هر حال غریب یو. زموږ حالت وګورئ.
حالت وېسي به دیکھو.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکو څخه کم دوه اونۍ مخکې د هند په امرتسر ښار کې د غنمو لوی ګودام څخه د لیدنې په مهال افغانستان ته د نورو غنمو د لیږدولو پر امکاناتو له هندي چارواکو سره خبرې کړې وې. د رویټرز د راپور له مخې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي هند د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. نوې ډیلي چې د کابل له مخکېني حکومت سره یې ښې اړیکې درلودل په افغانستان کې د ستراتیژیکي ګټو تر څنګ له دې هېواد سره ډېرې پیاوړې کلتوري اړیکې هم لري. تیره اونۍ هند اعلان وکړ چې د غنمو پر صادراتو یې بندیز لګولی خو هغه ژمنه به پر ځای کړي چې له افغانستان سره یې د بشري مرستو په برخه کې کړي او تر جولای میاشتې پورې به ټولې کړې ژمنې پوره کړي. د نړۍ دغه دوهم ستر نفوس لرونکي هیواد لخوا بهر ته د غنمو پر صادراتو بندیز د دې سبب شوی چې په نړۍ کې د غنمو بیه ډیره لوړه شي. هند د غنمو پر صادراتو بندیز د دې لپاره لګولی چې د دوبی په ژر را رسېدو سره دا هیواد تمه کوي چې حاصلات به کم شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په کندوز کې ملخانو پر کروندو يرغل کړی دی او د غلطې په وړاندې مبارزه پیل شوې خو بزګرانی اندېښمن کړي دي. اوس راځو یو بل موضوع ته. هغه دا چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي په تیرو دوه اونیو کې د برېښنا پرچوي زیات شوې او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو ړنګېدو د برېښنا سیستم غیر منظم کړی او ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د هوا په ګرمېدو سره د برېښنا نشتون خلک اندېښمن کړي. دوی وایي سره له دې چې د نړول شوي ستنو څخه دوه ونې تیریږي خو بیا هم د طالبانو حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د کابل برېښنا عادي حالت ته راوګرځوي. د کابل ښار اوسیدونکی سیف الله
خراب موبایلونه چارج نه لري پاکې نه دی ګرمې دي نو
د کابل ښار بل وسیدونکو محمد منصور هم لور ته وضعیت شکایت کوي او د طالبانو له حکومت غوړي چې د دې ستونزې د حل لپاره یو لار پیدا کړي.
کاوه ډیر ګرم دي، موږ اوس ورکونه نشته، موږ غذا پخړې دوه ورځې په خپل کې دوه خورو خرابېږي. موږ د امارات اسلامي نه دا غوړي چې موږ برکونه ډیر زړه جوړ کړي چې استفاده وکړو. کاوه ډیر ګرم دي.
لکه څنګه چې د ډیری لوړپوړو ودانیو او ستوګنیزو خارګوټو د اوبو رسولو سیستم برېښنایي دی، د برېښنا په نشتون کې دغه ودانیو خارګوټو اوسیدونکو د اوبو له کمښت سره هم مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د برېښنا شرکت په خبره له دوه اونیو راهیسې د پروان ولایت په جنوبي سالنګ په تاغمه سیمه کې د وارداتي برېښنا دوه پای د ناپیژندو کسانو لخوا نړول شوي چې له عمله د کابل په ګډون د یوولسو ولایتونو اوسیدونکو له برېښنا بې برخې شوي دي. مخکې تر دې د برېښنا شرکت وایاند ویلي وو د برېښنا د نړول شوي او ستونو د رغولو کار به دوه اونۍ وخت ونیسي. و موږ غوښتل په دې اړه د مسؤلینو تازه څرګندونې هم ولرو، خو د برېښنا شرکت وایان حکمت الله میوندي وویل په دې اړه د مسؤلینو هدایت ته په تمه دی او بیا یې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مخکې تر دې په جمهوري نظام کې هم د برېښنا لسګونه ستنې په ځانګړي ډول په سالنګونو کې نړول شوې وې چې پلازمینه کابل او بیلابیل ولایتونو یې له امله په شپو شپو تیاره وه. د برېښنا ستنو د ړنګولو موضوع تل د افغانستان د اوسیدونکو له انتقادونو سره مخ وه او د وخت حکومتونه یې تل د امنیت په برخه کې ناتوانه بللي وه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوریدونکو د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې دا راپور لرو چې له فنلند وروسته سویډن هم ویل چې غواړي د ناتو غړی شي. د روسیې ولسمشر ویلي چې که د شمالي اروپا دا دواړه هیوادونه د ناتو غړي شي او په قلمرونو کې د ناتو پوځي تاسیسات ځای پر ځای شي، نو مسکو به یې په وړاندې غبرګون وښیي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سویډن هم له فنلند سره یو ځای شو او پریکړه وکړه چې له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره به دې تړون ته خپل غوښتنلیک وړاندې کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل موسکو به دغو د شمالي اروپا هیوادونو ته د ناتو د احتمالي پراخېدو په وړاندې غبرګون وښیي. د سویډن صدر اعظم مګدلینا اندرسن پرون دوشن به خبر اعلان ته وویل چې دا دواړه هیوادونه ناپیلې موقف پای ته رسوي او حکومت پریکړه وکړه چې په ناتو کې د سویډن سفیر به دې تړون ته خبر ورکوي چې سویډن غواړي د ناتو غړی شي. نوموړي زیاته کړه روسیه ویلي چې که موږ د ناتو غړي شنو په مقابل کې به اقدام وکړي، خو موږ دا هم نشو ردولی چې سویډن به له غلطو معلوماتو او د ډارولو او ویشلو له هڅو سره مخ نشي. دغه اقدام یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د سویډن ګاون فنلند چې له روسیې سره 1300 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري ورته اعلان وکړ. فنلند له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې د خپلې خاورې لس سلنه شوروي اتحاد نیولې د سړې جګړې په دوره کې ناپیلی پاتې شوی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او د هیواد صدر اعظم سانا مارین وویل چې له پارلمان سره له سلا مشورو وروسته یې هیواد نیت لري چې ډېر ژر ناتو ته د غړیتوب غوښتنه وړاندې کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند او سویډن په چټکۍ په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره اقدام کړی، خو د دغه دواړو هیوادونو غوښتنه باید د دې تړون ټول دیرش غړي هیوادونه تایید کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه وویل په داسې حال کې چې روسیا له ناتو سره د یو ځای کېدو په اړه د فنلند او سویډن پریکړې ته د ګواښ په توګه نه ګوري، خو موسکو به په دې هیوادونو کې د پوځي تاسیساتو د ځای پر ځای کېدو په وړاندې غبرګون وښیي. ټاکل شوی چې د ناتو را روانه سرمشریزه د جون په 28مه او 29مه د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې جوړ شي. د ناتو چارواکو داسې نه خودلی چې له دې تړون سره د یو ځای کېدو لپاره د فنلند او سویډن پروتوکولونه به هله لاسلیک شي چې د دواړو هیوادونو رسمي غوښتنلیکونه تر دې سرمشریزې مخکې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ تر میزه ورسیږي. خو ناتو باید د هغه ګواښ لارې چارې ولټوي چې ترکیې د دې تړون د پراختیا په وړاندې کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان فنلند او سویډن تورن کړي چې د تروریزم په وړاندې واضح دریز نه دی غوره کړی. د هغې اشاره د ترکیې د حکومت مخالفه هغو کرد وسلوالو ته ده چې دغو دواړو هیوادونو پناه ورکړې ده.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبري کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لن پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکرارو: 00422111415.
اوسم رازو لجمن سره سم د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادۍ رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د نارنج ګل مشاعره په اړه راپور لرو.
دا سړې چمینا کوي، دا سړې سړې ده.
و باورئ چې په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. عواملې څه دي؟ په یو راپور کې مو کتنه ورته کړې.
د مطالعه کچه ډېر زیاته شوې ده. دا تحولات راغلل.
د کوزه پښتونخوا له مشهور شاعر او لیکوال صابر شاه صابر سره چې کابل ته راغلی مرکه هم لرو.
د ژوند بقاو خایس د پاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي، وسم کابل کې کوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د حمل یوري لسمه د کروندګر د ورځن مانځنی او نارنج ګل مشاعره ته ځنګړې شوې و چې د چهارشنبه په سهار پیل او تر نیم شپې دوام وکړ. د مراسم چې د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالي کې ترسره شول، د کروندګر د ورځن مانځنی او د نارنج ګل مشاعره سربیره پکې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم جوړ شوی و. نور حال په دې راپور کې.
جلال آباد ښار د چهارشنبه په ورځ د حمل په لسمه د بیلابیلو نندارو او جشنونو شاهد و. د دې ورځې پیل دغلته د کروندګر د ورځې په لمانځنه پیل شو چې پکې د ځایي طالب چارواکو ورخوا د بیلابیلو ادارو مسؤلانو او ګڼ شمېر کروندګرو ګډون کړی و. د لمانځنې دغه مراسم چې د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا جوړ شوي وو، موخه یې د ځایي کروندګرو د زیار درناوی او د دوی هڅونه بلل شوې. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار وایي هڅه کوي چې کروندګرو لپاره سړی خونی، د غنمو زیرمې، د بستبندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې بزګرانو ته برابرې کړي.
دا جوړه شوې په همدې موخ او هدف باندې دا چې بزګران تشویق شي. نو موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی، 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغه رنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغه رنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېر خواري کړي دي او په پلان کې آینده یې لرو.
د بزګر یا کروندګر ورځ په ټول هیواد کې هر کال د حمل د میاشتې په دوهم ورځ په بیلابیلو جشنونو نمانځل کېده، خو سږ کال د نامعلومو دلایلو له مخې له یو څه ځنډ وروسته ولمانځل شوه. د کروندګر د ورځې له لمانځنې سره جوخ دغلته د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره پیل شوه.
چې کړن ته نه راځي، عشق محبت ته نه راځي، نو د عاشق د مې کده ته شرارت ته نه راځي.
د مشاعری پایل د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د رئیس قاری نور محمد حنیف په پرانیستون کې وینا وشو. د مشاعری لګډونوالو شاعرانو وغوښتل چې په خپلو اشعارو کې خلک سولي، امن او د هیواد آبادۍ ته وهڅوي.
سکنۍ مشاعره په ټوله معنا د امن، هوساینې او سوکالی په فضا کې ترسره کیږي. مونږ باور لرو چې زمونږ درانه شاعران به په خپلو شعرونو کې ځوانان، کار، زیار او د وطن آبادۍ ته وهڅوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال تر ډیره انتقادي بڼه لري چې پکې د وخت له واګدارو پکې د خلکو د حق غوښتنه کوي. دا ځل هم کڅه هم د تیر په څیر دا سډیر یو روخان نیوکه نه بي، خو ځای خالی نه وو او د شیر ژبې ځای پر ځای په انتقادونو او لارخونو څرخېده.
هرانه عمره تاسو وایم به انصافي پکې تر ډیره کیږي. خان او ملک پکې خپل ځان مړوي، کای زره هم متاویر کیږي. نالوس کی خلق په چوکۍ ناز دي، تعلیم نشته، واسطي چلوي، دوست ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، امارت کې هم رکشي چلوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال د پسرلی پرنګینه یو کې د هیواد د ګنشمیر لیکوالو شاعرانو او عامو خلکو په ګډون تر سره کیږي چې پکې شاعران د شیر په ژبه خلکو ته د مینی ورورګلې او آبادی پیغامونه ورکوي.
ستا وجود او دار او خسار د ګرمۍ نه دی، چا ویل چې ننګرهار د ګرمۍ نه دی، اراده وکړه سپین غر ته به دی بوزم، ابشارونه به خولېږي درته وچی، نخترونه به تعظیم درته ولاړ وي، به څېړې څانګې به خپو کې درته پرېوځي، خو ګورګوره به تازه د ستا د رنګ وي.
د مشاعرې بل اړخ د یو شمېر شاعرانو په زمزمو رنګین شوی و چې ګڼو شاعرانو پکې زمزمي وکړي او ګډونوالو یې بیا بیا دا دورکاو.
تیگی تیگی خلاک دی خودے پکی غمے دے دا سڑے چمینا کوی دا سڑے سڑے دے دا سڑے چمینا کوی دا سڑے سڑے دے.
دا مشاعره چې د حمل په لسمه مسپخین پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلو شاعرانو د خپلو شعرونو خواږه له خپلو مینوالو سره شریک کړل.
و شیرین کوم یو ناز د یو سمایو شمیر د نزنه دی په مرد کرم ژوند ته مې چې سر تر پایا پام وکړ ټول مصیبتونه دي په مرد کرم. نه ډاکټر خار یم که انسان یم، پانډ شربتونه دي په مرد کرم.
د مشاعری په څنډه کې د کورنۍ او تولیداتو یو درې ورځنۍ نندارتون هم په لار اچول شوی چې په کې په لزګونو غرفو کې د وطني تولیداتو لزګونه بیلابیل ډول تولیدي توکي نندارې ته خودل شوې دي.
کندهار کې د مطالعې دود پکې شوی یو کتاب لرونکو وایي د پخوا په پرتلې پیرودونکو هم نیم په نیمه رقم شوې دي. په هیواد کې د ورستیو بدلونونو راهیسې چې په هنتونو هم د څو میاشتو لپاره تړل شوی وو، ورسره سم د کتاب لور هم کم رنګ شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوی دي. د غراس پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود پکې کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پکې سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم شوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا کاروبار ډیر کم شوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوی
وي. اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم شوی دی. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه شوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعه د دودولو او د کتاب لوستنه سیالي لا زیات کړو او په دې برخه کې ان شاء الله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعه د دودولو لپاره نور سیالي جوړ کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعه ته وهڅیږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د ورستي سیاسي بدلون رئیس چې په ټول هیواد کې د شپږمې میاشتې لپاره دولتي پانتونونه تړل شوی و د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور شوی چې له امله یو شمېر کسان بیکار شوي.
دا کوزه پښتونخوا شاعر لیکوال او یون لیکونکی سید صابر شاه صابر چې په ادبی نړۍ کې په باچاجی مشهور دی تر څلور درجنه پورې پښتو کتابونه چاپ کړي او د دې ترڅنګ د څلور لویو او غختلو مجلو مسول مدیر هم پاتې شوی. خغلی باچاجی لته ورو ډیر شکلونو څخه په لار پښتونخوا کې لا میرویس نیکه څخه رانیولې تر احمد شاه بابا پورې د لار او بر افغان اتلانو په اړه سیمینارونه جوړ کړي او تر اوسه پورې د دغو سیمینارونو شمیر 500 تر رسیدي. صابر شاه صابر څورز وړاندې د یو خصوصي تلویزیون په بلنه کابل ته لخپل کورنۍ سره راغلی وو. سموږ همکار د دې سفر په اړه مرکه ورسره کړې چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
صابر شاه صاحب د چنورې خبرې وکړو، ستا ماشومان او ستا بچانو او ستا مېرمنې تر دې وړاندې کابل لیدلې او کینه ولیدلې؟
نه جی، بالکل نه ولیدلې، بلکې ډېر ارمان یو. ما دا نورو ملکونو ته خو بوتلې دي، خو کابل نه ولیدلې، خپل خوره نه ولیدلې. هغه ډېر خلکوال هم دي، زما درې واړه ځامن ایمل صابر شاه ډېر خلکوال دي، زمو په سیمینارونو کې همیشه مقاله اوري، ډېر پوها او زیرک دي، دارنګ لیکوال دي، چې هغه ور سره ایم ای هم دي، اوس ایم فل کوي او بیا به پی ایچ ڈی کوي او بیا به ان شاء الله ډاکټر ایمل صابر شاه ځان سره لیږي. ژوندون ټلویزیون چې زما اعزاز کې کوم سیمینار کړی نو هغه ما باندې یو ښه زخیمه مقاله هم وویله. بیا بل زوی مې دی سید عباس شاه عابد، هغه ډیر ښه شاعر دی او د ټولې پښتونخوا ته پته ده او خلک یې پیژني چې د زدل تلان دي د کومو اتلانو سیمینارونه کوم کوزه پښتونخوا کې، نو هغه اتلانو سیمینارونو د هغه سټیج سکتر دی وي. او بل زما زوی دی الهام صابر شاه، دا رحیم الهام ډیر لوی محقق او زموږ ملګری چې رحیم الهام صاحب وفات شو، نو دی او سوردی کسو میاشتې پس شو، دا غه احترام کې دا نوم پی ما بیا الهام کې خودم، نو دا هم لیکوال دی او ډیر ډیر خطرنوم کې دی. سیمینار کې زما یو غزل هم په ترنوم ویلو، نو دا درې وړ لیکوال دی او ډیر خوشاله او زیاره مون کابل لیدلو او خو آزاد پکې وکړ دی دل دا د دینه مخ کې دی نو تلی پړون بیزل باندې دوی ما سره لاړل او پړون بیزل ډیر زیات او قدرولې شو.
د ستا بچان یا ستا کور والا چې دلته کابل ته رالو، دوی څه فکر کاوه یا چې دوی بیرته د افغانستان د زمې پلازمینې پېښور ته لاړو، د کابل په اړه باندې دوی تاثرات څه وو؟ دوی هغه ډول فکر کاوه څنګه چې دوی په ذهن کې جوړ کړی و کنه؟
نو تاثیر صرف زما بچی خو ما تا تویل چی لیکوالان دی او زما کور والا هم شکر دی تعلیم یافته میرمن ده، دی خو دارنگ ندی لکه دلته که دا عام د پښتونخوا خلک چې دا غی دا خیال دی چې بس جوړ کابل لوټی لوټی دی او کابل وران دی او کابل کې الغاو تلغاو دی او کابل کې هم جنگونه دی او کابل کې هم ټوپک او ډزې دي. زما بچی خو پوهېږي هغه چې د کابل واورېدل ډېر خوشحاله شول او بې ځنډه هغوی مال پاسپورټونه راکړل، ما هغه ته ویزی ولګولې او نه یریدل نه سپرواوه، کابل ته لاړل او هغه ته مخکې هم دا ذهن جوړو چې کابل کې به زموږ قدر کېږي، کابل هر چا له قدر ورکړی دی، کابل خدا رنګ نه دی چې ګنې بس کابل بس شپه او ورځ پکې د امت د بره نه لکه د عراق په رنګ بمونه راورېږي. هغې ته هم دا پته وه، ډېر خوشحاله و چې تلل او چې واپس راغل، ډېر ښه تاثرات ځان ته راوړ. کابل کې یو کمال دا دی چې افغانان دومره عزت ته له درکي چې که بیا څوک کوم پرست نه هم وي کوم پرست شي، که بیا څوک جب پرست نه هم وي جب پرست شي، دا خو د کابل معجزې دي کنه چې هغه بیا ښکاره شي. یو دلته کې لکه د افغانانو د ټول نه خټه کې زما خوښ داد هي چې دوی تا ته اکدم وي چې خپل کور ته ستړی مشي، نه چې خپل کور ته ستړی مشي درته وي، خو بس اکدم خلک وي چې بس خپل خپل ورته ځان بیا هلته ښکاري کنه.
صابر سی په تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې جمهوریت نظام لمنځه تللی ده، د طالبانو حکومت منځته راغلی ده. دلته خو کابل د ډیرو ادبی، فرهنګي او اجتماعي مرکزونو پلازمینه و یو مرکز وو، خو اوس دغه لږ زما په فکر باندې لږ کم رنګ سوي دي، په کې سوي دي. تاسو دغه شی څنګه احساس کو چې په خو بدل تر ډیره ادبی هلي ځلی سیمینارونه، غونډې، مشاعرې او نور پروګرامونه کیدو، خو اوس هغه لمنځه تللی. دغه شی تاسو په کې احساس کو او تاسو څه فکر کوئ چې که دغه شان همداسې کم رنګ پاتې سي، څومره د ټولنې د خلکو، د ټولنې د فکر جوړونې او د ټولنې دا اشخاص لپاره ضرری دي؟
نه، زستا خبر سره متفق نه یم. نو دا خو یو قافله ده، یو قافله کې سوق خيجي او سوق د قافله نه کوزيږي پړاو باندې. پښتو کابل کې نور کیږي او پښتو به ان شاء الله یو ځکه نور کیږي. دا د کروڑونو بچو مور جبا د دیله بخودی عزت ورکای. کابل کې ما مشاعره هم کې، کابل کې سیمینار کې هم چکم، په ډاکټر اسماعیلون زما احساس کې منعقد کړو، هغه کې هم شامل شوم. ما ډیر دورو کې تر پغمانه پاک لاړه. ما دا صحیح ده چې کابل کې نبدیر ادبی مړونه وتی وي، خو سم پکې ډیر خلک شته او ډیر عزتمن خلک شته. پکې دې وطن کې امن ډیر زیات راغو، بیروزګاری پکې شو، غریبي به پکې شوی وي، خو موږ ته د سولې او د امن هم ضرورت دی. نو امن پکې ډیر راغلو، بلکې هر ځای ته چې زتلم بی یری او بی بدر تلې یم، او د خپل پښتو سره تلې یم، د خپل صادر او خپل واسکټ سره تلې یم. ما باندې چا پابندی نه لګوله، ارک تلاړم، ارک کې زم ما هر کله شو، زم ما استقبال شولو. حالات بخښي، درنګي حالات کې دي شي راشي بیا چې دا سپرلی راوټو کیږي، خو اوس هم ډیر حالات خراب نه دي. لکه دارنګي پابندی نه ده، څنګه چې په پاکستان کې یو دور کې مارشل لای پابندی و، او لیکوال به نیول او لیکوال به جیلونو ته چول. اوس هم کابل کې شاعر د پاره صدرنګي پابندی نشته، ګنې چې شاعر دی رونی سی په جیل کې دی واچي.
دا چې په شاعرانو، لیکوالو او دغه په نظر او فکر باندې ستاب خیال باندې پابندی نشته، څه کول په کار دی دلته دغه شاعرانو، فرهنګیانو او دغه لیکوالانو ته چې دلته خپل هلي ځلې وکي، شی باید وکي، کوم کار نه باید تر سره کستا په فکر باندې؟
نو د پښتو ژبې د ژوند بقا او خایس د لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي، وسم کابل کې کوي. دلته صرف دا مسله ده چې لګا بیروزګاری زیاته شوې ده، او معاشونه اگر سات یا خو نو ورکي او یا نیم ورکي. ما چې څومره جاج او پړتالو کلو، یا معاشونه نیم ورکي یا نه ورکي. نو بیروزګاری لګه زیاته شوې ده، او ډیر خلک د دې بیروزګارۍ په وجه، د دې بیکارۍ په وجه د بهر ملکونو طلبګار دي. نور خو ما ولیدل الته کابل کې وسوم ډیر لوی لوی لیکوان موجود دي، لوی لوی نقادان پراته دي. په خپل حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر اسماعیل یون په کابل کې دي، ډاکټر ظاهر شکیب شته دي، نور الحبیب نثار شته دي، او داسې نور ډیر لیکوال دي چې غلطی کې شته دي، او وسوم خپل دفترونو ته ځي، خپل کارونه مخ په بره وړي. صرف دومره ده چې کدا موجوده حکومت، د امارات اسلامي حکومت، دا فرهنګیان دا روغواړي او یو مشاورتي غونډه وکړي چې مخکې بسځي، خو دغه ساده خلک دي دې طرف ته توجه نه کوي. ګنې دا لیکوال خو بد دی، دا سوچ خلک دي. زما په خیال چې مونږ ټول مسلمانان یو، مونږ ټول محمدیان یو، او مونږ ټول غواړو چې هم د اسلام هم مضبوط وي، هم دې پښتو هم محفوظ وي. یو لیکوال هم بربنډتوب نه غواړي، یو لیکوال هم ذلالت او رذالت نه غواړي. نو دا خلک راټولول په کار دي، دا خلک یو مرکز ته، او دا کار که اوس اوشو نو خوب وي، او که دا کار او نشو نو دا به د طالبانو د حکومت ډیره ناکامي وي. چې دی خو دلته ټوپکې خو د کابل په ښار کې ډیرې ګرځي، خو قلموال چې تینه بهر شي نو بیا به دا د ټولو نه لویه بدقسمتي وي. د دی
صابر صاحب، تاسو د پښتو ادب، د پښتو ژبې لپاره انتهایی ډیر کارونه کړي دي، سیمینارونه، غونډې، کتابونه هم چاپ کړي دي، او دغه تر څنګ تاسو زما په فکر باندې چې لس بیلابیلې سفرنامې هم یا یونلیکونه هم لیکلي دي. دغه کابل ته چې تاسو وروستی سفر کړی ده، د دغه سفرنامه یا یونلیک دا به چاپ سي؟
هاو بالکل زه خود ټول نه زیات د کابل سفر نه هم زیات د کابل د نوې سفرنامې ته خوشاله يم. ان شاء الله دا به چاپ کیږي او دا سفرنامه به ډېر په اهتمام چاپ کیږي. زه به ډېر خپل چاپ کوم ځکه چې ما فکر شروع کړی دی او ما یاداشتونه ټول ځان سره اغشتي دي او د دې سفرنامې نوم به هم وي د کابل یون. نو یو خو هغه یون دی چې موږ ورته سفر وایو او بل دا زمونږ ډاکټر اسماعیل یون دی چې دا زه یې غوښتې هم دا پیرزونه یې کړې وه. نو ځکه د دې دپاره ما نوم خوښ کړی دی د کابل یون او دا سفرنامه به انشاءالله چې ډېره رستو هم نه چاپ کیږي بس نږدې نږدې د دې روجې نه فوراً سمدستي پس به دا چاپ کیږي ځکه چې ما پې تقریبا چې 80% کار مکمل کړی دی. دا چاته راته او هم ویل دې دوران کې هم د سفرنامه باندې ما لیک شروع کړی او لیکل نه. سفرنامې پښتو ادب کې کمی دي او زه غواړم چې سفرنامې پښتو ادب کې زیات شي. د ما یو سفرنامه چاپ و د میدان خار سفر. نو هغه سفرنامه شاپانه جهانی صاحب لیکلی وه. هغه وخت جهانی صاحب په دولت وزیر نو. نو هغه په هغه کې دا لیکلی وو چې د بادشاهجي د سفرنامو د فن ماهر دی باید چې ده ته زمینه برابره شي ده چې د افغانستان د هر ولایت سفرنامه ولیکي. خو چې کله دا جهانی بیا وزیر شو نو بیا هغه نه خپله خبره هیره وه. ما ورته یو ځل یاد هم که چېر تا خو یو ځل ویلو چې د هر ولایت سفرنامه لیکل پکار دی چې پښتانه د خپلې خاورې نه خبر شي خصوصا د لرې پښتونخوا پښتنو ته افغانستان د ټولو ولایتونو تاریخ په سفرنامه کې کیښودی شي. د دوی فرهنګ د دوی ژبې د دوی ادب د دوی خاوره د دوی باغونه د دې ودانه چې دا یو یو سفرنامه پیولي کلی شي. خو بیا او د کورسې نشه خو د کورسې نشي هغه کارو نشو. دا اوس ډاکټر اسماعیل یون پیرزونه وکړه اوس دا سفرنامه خو لیکل ضرورو. نو ان شاء الله چې دا سفرنامه به هم زه مکملوم دا به هم زه چاپ کوم او بیا هم زه ما هڅه ده چې زه د هر ولایت د افغانستان سفرنامې ولیکم او دا که خیر په ښه او لوی اهتمام چاپ کوم.
ابي منګل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کورمه سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګي هم چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو ترڅنګ مینه او ژوند هم شته. لا ترابي منګل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زلونو نامه و نور څنو. عشق د دوو زلونو نامه و نور څنو. بس یو زوم یو هغه و نور څنو. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو. د حق سترګې ړنده و نور څنو. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو. عاشقی هم بهانه و نور څنو. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و. بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله. ترابي د زړه په وینو مکوله. شاعري هم افسانه و نور څه نه و. شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منګل صاحب. د هر شعر یا هنري اثر تر شا عوامل وي. مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي. ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیږي کنه څه د رحمان له شاعرۍ. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدي وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي مثلا رومانی پیښي وي چې سړی مین شي یا د وطن مینه شي یا د حسن متاثر شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپله چې کله د سیوا پیښه په علاقه کې شي یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدی خبرې واورم، بس ما ته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدې او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایې چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنې ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب که زه درته وایم چې شعر خو باید یوې موضوع باندې ومنی لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کایناتو ته چې زه ګورم خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي که باڼه وي که هر څه وي، خو چې ما ته الله را یادوي ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي. یعنی تصوف می ډیر هغه دی، تصوف باندې ډیر څرخیږم.
تاسو یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی، ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که موږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په اوږو ږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هیواد صاحب که موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، هغو داسې نه ده چې فقط غزل لیکلی ته غزل پکې دی، بس نزخیالی پکې کړي یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي. هغه حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې، هغه مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی، هغه واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې، او دغه د دغه بار یې همدې سمپې نازک ته شاته ور اچولی دی. خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه ویلی شو، یادولی شو، خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي، نغدې خبرې نه وي، او دومره په لکنایو تشبیهو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي، هم خوند پکې وي، هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیږي، خامخا یو میسج، یو پیغام به ټولنې ته لري. که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبرې په شعر کې کولی شو، حماسي خبرې هم شعر کې کولی شو، خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو. که مونږ تاسو وګورو رحمان بابا ته وګورو که نه، مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده. اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ورباندې کوي چې زیاتره نقدې خبرې کړي دي، همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی، خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی، هم پند پکې دی. هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی، هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې، زه خپله یوه ګنټه تقریر چې وکم، حاجي رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا، دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې هم نشم کنټرولولی او نشم راغونډولی. او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې راغونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر راته ووایي.
یو شعر به درته ووایم، غزل دی، وایي: بے لتا می که په بل د زړه تسل شي، بے لتا می که په بل د زړه تسل شي، د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای راګول شي. او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، غل هله شي بریالی چې غلی مل شي. ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي. توروي خو تورې سترګې توره یاره، توروي خو تورې سترګې توره یاره، ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي. او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا ور بل چې ورانوي اور دی پرې بل شي. ورسته باید د هیواد صاحب وایي: د وخت جبر یې پساندو باندې سر کړي، د وخت جبر یې پساندو باندې سر کړي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب، تاسو ډېره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کار یې لواز او نصیحت سره وي، هغه شعرونه یې خوښیږي، یا خپل هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډېر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی که نه: وان من الشعر لحکمه، او دا بل باندې: وان من البیان لسحر. بیان کې سحر دی او په شاعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست یوه خبره چې هغه په واز کې کوي، کېدای شي هغه لږه سپوره وي، لږه داسې نیغه خبره وي، هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعری موضوع همداره چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه ده، هغه څه چې زه په منبر باندې وایم، هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځای ومه. نو شاعري مې خلکو دپاره ده، او خلک واز نصيحت مين دي خلکو دي پاره دي. نو زه وایم چې شاعري او ملایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي، ځکه چې ملا واز کوي شاعري هم کوي، خو ملا په نثر کې لګیاوي او شاعر چې کوم دي هغه په خپل چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم خلګيږي،
خو چې دغه نصيحتونه د شعر لمنې ته راوړل کیږي او شعریت ته چندانې پام نه کیږي، فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي، کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه، هغه مونږ نغد وکړو په اصطلاح. لکه زیاتره کسان دي چې شعر په پت کاپی جوړوي، مثلا وزن او ردیف ورته برابر کی، او دوی فکر کوي چې یاره زه ډیر خپل شعر لیکم. اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی، فرمول دی، اصول دی، هغه ته برابر مې خوشیاریت نه وي پکې، نو هغه شعر هم ډیر ونه پایږي. څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي، هفته بعد د دن خپل میر شوی وي، شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې مونږ مخامخ چاته کوو، هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که مونږ شعر ته راوړو، فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولای چې دغه خبرې برداشت کړي، بلکې بیا وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که مونږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې، په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد، ضوابط، د هغې اصولو مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب، ستاسو یو بیت ته تا ته به شیخ کارموا شیرین خو ما په عشق کې پی ایچ ڈی کړی ده، د خپل شاعرۍ د رومانی رنگونو په اړه کړه ته وایي.
نو هیواد صاحب، دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف بولې کار څه وایي. هیڅکله هیڅوک دا نه شي کولای چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړی او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک هم چې وایي چې ما مینه نه دی کړی شاعر یم، یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېله حالتونه دي، کیفیتونه دي. خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما بیا غزل کې هم دغه شانتې یو څه ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی، دغه کانه په ما زړګی کړی دی، او چې مې قبوله ملنګی کړی دی، یو چا له ما سره غلطی کړی دی، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل مې د یو خدای بندگی کړی دی، او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم، خو په خانانو مې خانی کړی دی، او تا ته به شیخ کارم او شیرینې خو ما په عشق کې پی ایچ ڈی کړی دی. او وخت به راځي خلک به داسې وایي تورمبی غرق شاعری کړی دی.
ډېره زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو راکړ او د خپلې شاعری په اړه راسره وغږېدی، او د دې شعر له خوږو سره دا مرکه پای ته ورسیږي.
هیواد صاحب، یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو بریدونکو خوښ شي. غزل دی وایي: نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کوله، نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند له شور بشوم ګوخې ته چې لږ سا واخلمه، د ژوند له شور بشوم ګوخې ته چې لږ سا واخلمه، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتې رڼا کوله. او مونږ چې د ښکلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیوي مجلې د پای شیبې دي. د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مې هېره د نومېږي پای ته رسو. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لست زای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا ترحم را باندې قاتو، زمانه و رانه لوب زیږیدلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور را ناخستو، زمانه و کلی ور را ناخستو، زمانه و د شیطان پلکی ناست وم، زمانہ و چ بدے رات حیران و کرمے میں گرد تنش وے رسے دلائی زمانہ و چ بدے رات حیران و کرمے میں گرد تنش وے رسے دلائی زمانہ و دخوخیو باچا زوم حسائی میں در تنش وے رسے دلائی زمانے نا خادے سکھانے را وکھڑے معشوم تو بھی لما واخیست زی لوی کڑم او لما نئی سپی چلی دوڑی توی کڑی زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم زمانی دا خدای پا دمر دیر مخلوق کی زمازلو زما پخپل کلی کی بند کر زمازلوی دیویخ کلی واک کی ور کر دا حقیخ کلی وجودی ما تقند کر زمانی مک لکه دو شونډی نږدې کړو زمانی پا مک د عشق سورا و تال جوړ کړ زمانی مک لکه شپه ورځ نږدې کړو زمانی پا مک میاشت جوړه کال جوړ کړ مک د هغې زمانی دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدلا مک د هغې زمانې دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله زمانه وه چې له یو بله جلا شو زمانه وه چې په زړه مو و زخمونه زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانه ده چې تیر شوی دی کلونه زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دی خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې کله کله چې را یاده شي را ویښ شي په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې زمانه به خپله وران کارونه سم کا زمانه به دوامدار دردونه کم کا زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کون کې زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو ویده کون کې
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان يم ګم ګم غږېږم پل پل روان